سلامونه ستړي مشي د مخام او بشيدي تاسو سمخه کله ساده رادیو نوري سمخ د دې سات د خبرونه زیاتره برخه د ژوندونه پروګرام تاسو انګل شوې د چې په څو شی بوتي په پیل شي په ترغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغان خزم جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا مری د طالبانو له لوري د جنو پر طبي زده کړو د بندیز په خبرګون کې ویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوال فشار ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړی. دې همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په منځ کې خبرې وکړي. اغلې مری په ویډیو پیغام کې چې تېره شپه یې په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر خبر کړی د طالبانو نوې پرېکړې ته په اشارې ویلي دا نوې پرېکړې چې ښځې او نجونې له طبي نسوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېرې بیا مندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. د طالبانو د امروختي مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انسټیټونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور دي طبي انسټیټون ته د نجونو پراتګ بندیز ولګوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره نه احتجاجي لاریون وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13 دې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 پلویانو پکې ووژل شو د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. د سوری پوز د پنجمې په ورځ اعلان وکړه چې له همه ښار څخه یې شاتګ کړی ځکه چې یاغیانو د دوی کرښه دفاعي کرښې ماتې کړې دي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کېږي. دا پوز اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خپره شوه چې د بشار الاسد مخالف و جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د ښار د مرکز په لورې پرمختګ کړی. همه چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریې د پوز لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالی شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي صدر رژیم سواکونه او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. او یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچا 9 درجې وه پرون د امریکا کالیفورنیا ایالت ته ټکانونه ورکړی دي. له دې زلزلې وروسته چارواکو د څونمي خبرداری هم ورکړی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې دا زلزله د کالیفورنیا په هامبولت سیمه کې ساحل ته نږدې سیمه کې شوې ده. لومړی د دې زلزلې شدت د رختر په کچا 6.6 درجې اعلان شوی و خو وروسته د امریکا د جیولوژي ادارې په خپل نوي راپور کې د هغې د شدت کچا 9 درجې وښوده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوي دي.
د ژوند رنګونه د ژوند رنګونو دغه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو لرلې وي. د چاپیریال ساتنې موضوع او د اقلیمي بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یو له تودو موضوعاتو ده چې ورباندې بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپیریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولای سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن شوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو، بې وخت اورښتونو او نورو ستونزو سبب شوی دی. په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان وراوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونې مخکې د کاپ 9 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کانفرنس وسو. دغه کانفرنس د 300 میلیارد ډالرو موافقه په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې له مخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کاله پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستان بهر د کډوالو او د کورنیو بېځایسیو د شمیر د زیاتېدو سبب سوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 8.5 زره ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغېزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یاسف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې یوازې د روان کال په لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 8 زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نوري پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي او د خپلو سیمو پریښودو تیار کړي دي. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې د پروګرام ته زنګ راووهئ، خپل نظر را سره شریک کړئ یا هم د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. د سټوډیو د ټلیفون یو شمېره مو د 0004 22 11 4 5 1 شمیره بیا تکراروم 0004 22 11 4 5 1 بل شمیره د 0004 22 11 4 5 1 شمیره بیا تکراروم 0004 22 11 4 5 1 د واتس اپ یو شمیره مهم فعال ده 0004 22 00 1 د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 0004 22 00 1 په څو شیبو کې د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانه در پیژنو او خپل بحث پیلوو.
azadiradio.com
بیا هم د ژوند د رنګونو پروګرام ته شرغلاس. په دې پروګرام کې را سره ملمانې دي د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزای. درې وړه ملمنو ته شرغلاس وایم. په پیل کې اڅکزای، زب تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
ډېره زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو درنو میلمنو او ټولو اورېدونکو ته. دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس پای ته ورسېدی او په دې کانفرنس کې داسې تصمیمونه ونیول شول، داسې پرېکړې وشوې چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي، او په دې برخه کې به بډای یا شتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیات ولري چې دا اوس وده کوونکو هیوادونو ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخصه کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسته راوړنه همدغه لاسته راوړنه وه د اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره. ولې هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه، شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانهي غازات تولیدوي، دغه د لپاره د پاریس د قرارداد د شپږمې مادې دویم او څلورم بند پر اساس باندې هم مختلفه پریکړه وسوه چې څنګه کولای شي داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې تر څو کله چې ګلخانهي غازات تولیدي یا هم صنعت تولید لپاره د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي څنګه دي کولای شي په دې کې کاهش یا لژوالی راولي، د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي، کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دي لپاره باید جوړ شي. نو په ټول کې کانفرنس د وست و د کوم کوي بدلون لپاره شو، خو افغانستان بیا هم لا پاتې سي.
ډیر مننه شغل مدقیق تاسو ترزو لکلونو راهیسې دا باسونه ګرم دي چې اقلیمی بدلون د ژوند چاپیریال اغیز من کړی دی کپلنډو کې راته وست چې د ژوند چاپیریال یعنی څه
ډیر مننه صالح صاحب لطانم ډیر شکر کوم چې فرصت مساعد کړ سلام وړاندې کوم د پروګرام میلمنو ته او داراس اوریدونکو ته او خاص من لطانه دا کوم چې ډیره ښه مقدمه دی جوړه کړې وه ګورې د چاپیریال ډیر ساده تعریف دا ده تعریفونه ډیر زیات دي ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایطو ته وایو چې په هغه کې یو ژوندی موجود وکړی شي د خپل ژوند د پروسې نه د ژوند د مختلف پروسې الته بیل ستونزو بیل مشکلاتو نه یو بل سره په تعامل کې په مخ بوزي نو په دې کې درې موضوعات ډیر مهم دي اړین دي چې هغه هوا ده خاوره ده او اوبه دي دا درې شیان دي هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولی شي چې د دوی په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري کولی شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي د مختلفو مسایلو سره چې هغه اجتماعي مسایل دي اقتصادي مسایل دي طبیعي مسایل دي نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کو د دو موجوداتو موجودیت په یو محیط کې په یو چاپیریال کې او د دوی یو بل سره تعامل دې ته موږ چاپیریال وایي
ډیر مننه سید محمد سلیمان خیل تاسو ترازو له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي تاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپل د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي
ډیر زیاته مننه سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مزمنو ته او همداسې اوریدونکو ته او لکه څنګه چې دا نور دوستان هم وي د چاپیریال ساتنې په برخه کې همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې دا خصوصا د اقلیم بدلون مسله چې دا یو نړیواله مسله ده دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې دې باندې سره وکولی شي مقابله وکړي یا د دې د اغیزو باندې راوړي یعنی کمښت راوړي یعنی کمې کړي نو دا یو نړیواله مسله ده اوس خبره دا ده چې که نړیواله کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همداسې دولتونه کارونه کړي بیا هم نه کیږي نو نړیوال مسلو ته باید ټول راجیک سي ټول په ګډه سره کار وکړي تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا په د دې یو مسله ده چې یو کس خپل ځانه شروع کیږي د خلین بدلون په عقل او همداسې د چاپیریال ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي بیا دولت به خپل صلاحیت به خپل د مسولیت او همداسې د منابع یا زیرمې چې لري د یاره په سطح باندې اومده سیراتیر صاحب د ملل متحد یا نړیوال سازمانونو چې دی هر یو خپل په سطح او د منابع چې لري هغه په سطح باندې مسؤل دي چې کار وکړي نو په فل حال په افغانستان کې که هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده تنه د افغانستان نه د پټون نړۍ کې دا ډیره ګرمه شوې ده خبره او که زه فکر کوم کبه چیرې د سکینو د دې بدلون په عقل باندې خالي خبرې وکړو او نړیوال حقوقتنه وکړو دا به زیات ځای ونی چې ځکه دا یو څه سیاست سره تړل شوی موضوع ده او نړیوال دا سیاست سره تړي دا موضوع دی خصوصا د اقلیم بدلون موضوع نو دا ګرې چې ډیر وخت موږ ته ونی چې نړیوال د موږ سره تعامل وکړي هغه نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکی او مالی مرسته وکړي اوس چې کوم شته امکانات موږ سره ستدي کار دولت سره دا کار خلکو سره دا د دې کار واخلي ځکه کچیر موږ کینو دا اقلیم بدلون نه دیږي چې موږ موږ صبر وکي دا راځي موږ باندې سیلاب راځي موږ باندې وچکالی راځي ګرم هوا راځي سړه هوا راځي دا ټول راځي خلک اقتصاد نه لري خلک پیسې نه لري خلک عامه په هوای نه رسوي او راستر بلې هغه زیاتیږي او خلک نه قربانیګان اخلي نو خبره دا ده کوم امکانات چې د ملي د صبر ساتنې ملي ادارې سره دا همدې چې د حوادثو ملي ادارې سره دا دوی په همغږي سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کېږي وري کړي. خو ښایي د هغه بله مسله ده چې نړیوال نه موږ څه غواړو، په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو، څنګه دلته پیسې لګېږي، هغه بله خبره ده. او په ضمن کې یو ایماني او وجداني مسؤلیت هم هر وګړی دا خپل وګڼي چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی ده او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا، اوبه، خاوره ټول صفا راکړل شوي دي. مدغه کې باید موږ هغه اسلامي واجبات هم پر ځای کړو چې هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالي تخنیکي امکانات ضرورت دي.
ډېره مننه ښاغلی څکزی. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربهتوب رابلل شوي کنفرانس کې دقیقا څه وویل شول؟ د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راضي نه وو د کنفرانس د پریکړو په اړه، که یو څه نور تاسو راته وایست.
په ټول کې کنفرانس په لومړۍ ورځو کې هر ملک مسؤل ته د 15 تر 20 دقیقو وخت ورکول کېدی او د خپل معلوماتو راکول وړاندې کول، او بیا لاغه وروسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استازو کاغه بډا هیوادونه و کاغه اوس واده کوونکي هیوادونه دي د دوی ترمنځ مذاکرات پیل و. په خپل منځنۍ مذاکراتو کې خورا ډېر بحثونه پدې کېده، ډېرې نیوکې وې اصلا. یعنی په مذاکراتي بحثونو کې د اوس واده کوونکو هیوادونو دوی پر بډا هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېرې نیوکې کولې چې ګوکې دوی خپل هغه تعهدات چې دی هغه نه دي تکمیل کړي، هغوی ته نه دي رسېدلي، او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړي دي، او بیا له هغه وروسته چې کم شوي دي دوی باید هغه ته رسېدنه وکړي. او تر ټولو مهمه خبره دا وکم چې هند مخالفت وشو دی چې د غازاتو د تولید د مخنیوي لپاره، یعنی ګلخانې غازات چې کله تولیدېږي صنعتي هیوادونه دغه د مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یا فریمورک جوړ کړي او څنګه هغه په څو وخت کې باید تطبیق شي. ډېر په افشاري خصوصا د اذربایجان چې د کانفرنس هغه مثال کوربتوب یې درلودی، هغوی د پفشاري پر دې کوله چې د ګلخانې غازات د تولید لپاره که هم اذربایجان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په دې برخه کې ډېر رول لري، خو د دوی بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولای شو په دې برخه کې لاس په کار شو او دغه فریمورک اوس جوړو، څنګه اوس تطبیق کړو، یعنی تطبیق مرحله شروع شي. او دغه سره په څنګ کې د فصل فیول موضوع ډېره مهمه وله چې فصل فیول باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تیل یا هغه د سون تیل چې هغه تولیدي ایمیشن یا غاز تولیدي چې دغه مخنیوي سره کم وسی. په دې برخه کې ډېر بحث و، ولی اتیا هیوادونه تر ټولو مهمه موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه وسو د کوونکي هیوادونه دي او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی کوچني هیوادونه دي او د بحري هیوادونه دي، یعنی بحرونه تر لور سوي دي دلانې کړي دي، دغه هیوادونه دي هغه او وسوله کوونکي هیوادو دوی تقریبا اتیا هیوادونه سره یو سوله د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړي، یو تفاهمنامه په خپل منځ سره جوړ کړي، او هغه د پارټي ته ورکړي، یا د کوربتوب هیواد یا پرزیدنشي چې ورته وایي هغه ته وړاندې کړل. په هغه کې نشته کړي و چې موږ د هغه هیوادونه چې هغه بډا هیوادونه دي صنعت تولیدي، هغه باید خپل وعدو باندې ودرېږي، او هغه هیوادونه باید کلنې تر 300 میلیارد اضافه غوښتنه کړې و چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودرېږي. او غسل پتن کې دغه بودیجه و اوس واده کوونکي ودونه چې د دوی لامل اغېزمن کېږي باید بشپړ کړي. او د دې ګیلې پر کوم باندې ځنی ماده کې داسې نه کړې و چې ګیلې کړې و همې د چیرو کانفرنسو د هغه فیصلو باندې د یو کلی و چې هغه فیصلې کله وسی یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې به تولاله سم نتیجه نه وي. او دغه سره پتن کې د کولمبیا هیواد وزیر د محیط زیست او پرمختیا چارو وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوس پر بډا یا شتمن هیوادو باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوئ، تاسو زیاتره خبرې کوئ، تاسو په عمل کې چی هم نه لرئ، چې دا هم د دې ګرنوالو ډېر تجربه دغه وګرځېدې ټول باندې موافقه وکړل او ټول ویل چې دا واقعیت دی. نو په ټول کې کانفرنس پر دغه سوشن باندې د تخې دی. او بل دا ده چې ان ڈی سی هم ډېر مهم بحث و په دې کانفرنس کې چې ان ڈی سی هغه پلان دی چې موږ ورته د ګډې همکاري یو هوکړه ده چې دغه ګډه مشترک همکاري اوس باید وده کوونکي هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دوی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړې قرارداد یا ستراتیژي د خپل ملک جوړ کې ان دی سی او توای نېشنل ډیټرمن کنټریبیوشن دا بیا دوی هر کال ریویز کوي او پارٹی یا د کانفرنس ته سپاري چې د کانفرنس بیا د اغوست د غشتنې ګوري چې د غشتنې څونه د منولو وادي څونه باید ومنل شي ټکنیکی بخش څونه د مالی بخش څونه دی په کوم بخشو کې د مصرفي جو د هوا د اچا څونه د اغه هوا د اچا ته بیان شوی دا مې ډېر غټ باسو چې په دې باندې د اوس ورته کې تقریبا اته سلويش وادونه دي چې دا په دې کې اته سلويش وادو کې د دې ش نزيات یو وادو د تکمیل کړي د سپارل یاده چې دوی اوس مستقیمه د دې څخه برخمن کیږي یعنی د دوی ته بودیجې د انډیسیا د ګډي مشترکې هوکړې لپاره دوی ته رسیږي دا مې ډېر غټ باسو خو متاس باندې په دې کې افغانستان په یو کې شامل نه و نغه یو موضوع چې ډېر د پام وړ دغه افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالی میکانیزمونو کې شامل او نه انډیسي د افغانستان تر اوسه اخیری فرماتو
تسمنل شوی دی. ځکه د طالبانو استاد خو ورغلی و ناغوی په باسونو کې شامل نه و
دوی خو د رسمي باسو کې شامل دي نه سوزه چې افغانستان تر اوسه په رسمي اجنډا کې شامل نه دی نو دوی من هیڅ ابزرور یا من هیڅ نظر کوونکی په نیګوشیشن یا مذاکرات ولې هلته برخه اخیستي ولې خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نه شوی کولای رسمي بحث نه شوی کولای انفرادي په بحثونه ډیر تړي دي ډیر خصوصه بل دي ولې په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي په اجنډا کې شامل نه دي
ډیر مننه شغلی مدقیق خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولای شي او آیا د دې کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي کم دغه کوچني کارونه بل اخره د تغییر سبب کیدای شي
ګورې سره د چاپیریال په مجموع کې کچېره موږ په نظر کې ونیسو دا یا د چاپیریال تخریب که په نظر کې ونیسو دا څنګه منځ ته راغلی د چاپیریال د تخریب دوه عمده لاملونه دي یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده د طبیعي لامل په رامنځته تک کې او یا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای دا طبیعي لاملونه لکه طوفانونه دي لکه آتشفشانونه دي لکه سوناميانې دي لکه زلزلې دي لکه دا مسائل دي چې دا په مجموع کې طبیعت د چاپیریال تخریبوي نو کوم شی چې بشر باید دې ګرځي چې چاپیریال تخریب کې هغه دا د انسانان په خپل ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره د څه کارونه او د څه برنامه تر لاس لاندې ونیولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل دي د څنګه چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه کله چې بشري رفاه او څومره پراوري خو د دې په مقابل کې موږ ډېر به ارزښته منابع له لاسه ورکړي او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېده چې د دې تخریباتو یو بیلګه او نمونه په اقلیم کې بدلون دی د کلایمټ چینج اوس که چیرې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي او دا بشر د دې چاپیریال تخریب کوي د دې لپاره چې هغه د طبیعي عوامل په خوا کې د بشري کارونه د مشکل باندې ور اضافه شو او دا د تخریب سرعت یې ډېر زیات یعنی ډېر زیات ویجاړی منځته راغی نو کله چې موږ خپل باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کیږي د دې مشکل د حل او د وړلو لپاره هم انساني او بشري مشارکت او کار کول د اړین دي که چیرې بشر وو وړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي باید خپل اعمال باید منظم کړي اوس په دې کې خبره دا ده چې دا د موږ کم کارونه سي دي یا بشر چې کوم وړو وړو کارونه کولای شي دا ډیر زیات اړین دي ډیر زیات ضرور دي ولې دا باید ډیر درست او علمي شکل باندې ترسره شي دا وړو حرکت بل اخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاحات راولو او هم د ملک په سطح باندې هم د خپل منطقې په سطح باندې او بالاخره ده تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ یا په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوی وکړو او خپل راتلونکو ته داسې یو چاپیریال او داسې یو محیط رامنځته کړو چې په هغه کې بشر وکړی چې خپل یعنی خپل ژوند یا آینده نسلونه خپل ژوند بې له تشویش او مشکله په مخ یوسي.
ډېر مننه ښاغلی اسلام سلیمان خیل. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وسي، دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمینه مساعده سي. نړیوال څه مرسته کولی سي؟
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې شیخ دی صاحب وویلې، نړیوال یو څه مرستې وکړي، لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال $300 میلیارد دغه د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي وادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې د کاپ کانفرنس یا د احزابو کانفرنس چې په اذربایجان کې وو، دلته هغه اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی دغه خپل دغه یو کال تر یو کال کې چې خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شو چې باید دغه هېوادو ته $1.3 تریلیون په کال کې ورکول سي، او دا اوس چې 300 میلیارډ تنه ډېر لږ ده. نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه، خصوصا د سیلاب نه، په کال کې $400 میلیون اغېزمن کیږي. او همداسې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له سلو نه تر 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب له اړخ نه مړ کیږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي. او دا نور دقیق معلومات دي چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همداسې ګرم هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همداسې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چورته وایو هغه موږ نه څومره له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دی، لاسرسی ته نشته، نه ورته نشته، ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنی هېواد دي د اقلیم بدلون له اغېز نه شي ډېر اغېزمن شوی. لکه څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان شپږم هېواد ده، خو زه چې دغه ارقام ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان شپږم نه، چې یا حوالنی هېواد ده چې ډېر زیات ځپل شوی هېواد ده او ځپل کېږي. نو دې لپاره نړیوال مجبوره ده، لکه څنګه چې د انټونی ګوتریش وویلې، چې دغه پیسې چې هغه شتمن هېوادونه دغه د پلتوی هېوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، د غرامت ده چې دوی ته ورکول سي. او کوم اغېزمن شوي هېوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نوه سرمایه ګذاري ده، پانګونه ده، پانګونه چې په دې اقلیم بدلون اغېزو باندې، لکه په شنه انرژي باندې مصرف وکړي، بادي انرژي، غسوان ټول کې چې هوا ګرموي، هوا ککړوي، هغې نه دوی ځان وباسي. ځکه دوی پکې ښکېل نه دي، چې ښکېل نه دي، دوی مجبورې دي چې پیسې بل څوک ورته ورکړي تر څو دوی کې پانګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغې له خاطره نړیوال مجبوره او مکلفه ده. دغه $300 میلیارډ چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هېواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراضه وو. خو څه هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول هم داسې وو چې آخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کېږي او نتیجه به نړیوالو ته به ټول سره شریکېږي. خو د کوم اغېزمن شوي هېوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچات کوو، همداسې نور افریقایي هېوادونه وو، آسیایی، بعضې جنوبي آسیایي هېوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه موږ د ټول د اغېزمن شوي غږ همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده، نړیوال دي باید کومک وکړي. نړیوال دي که څه هم دلته په افغانستان کې کېدای شي موږ یو بعضې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کېږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال جوړ سره مرسته وکړي، ځکه په دې واړه واړه حکومتونه چې اوس مخکې وکتل، د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو ورکړې ده، دا دوی په دې باندې شی نه کېږي. افغانستان په کال کې $1 میلیارډ ته ضرورت لري. نو نشي کولای چې زرې واړه واړه حکومتو سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن. په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادی اتسکزای. شغلی اتسکزای، نن له کابل هم موږ راپور درلو چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې ستاسو مستقیم ستاسو جواب ته ولاړ شم، زه فلحال په ریاض کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د UNCCD لخوا څخه دایر شوی دی، په دې کې ګډون لرم. دلته یو موضوع چې نن بحث باندې کېږي هغه د هوا ککړتیا ده چې نه په پنځستان بلکې ډېر هیوادونه د دې څخه مستقیم اغېزمن کېږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث دلته روانو چې څنګه داسې میکانیزم باید ایجاد شي تر څو وکولی شي لوی ښارونه چې هغوی هوا ډېر الوده د څنګه کنټرول وکولی شي. کله چې دغه ټکنالوژیک میکانیزمونه او د ټکنالوژیک مباحثې دلته کېدلې، متاسفانه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژي څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولی شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ ښاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی ښارونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس ګرېوان دي او اوس څخه اغېزمن دي. تاسو وګورئ په افغانستان کې بلند منزلي یا ښار جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روان ده. داسې مخ پر وړاندې روان ده چې په کال کې په لسکونه تعمیرونه جوړیږي، او دا تعمیرونه جوړیږي چې هغه د ښاري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمع چې راځي کابل غندې یا د کابل په شمول نور غټ ښارونه د افغانستان د ککړې هوا ژمې د پیل څخه بیا د ژمې تر ختمو پورې ډېرو سره مخامخ یا زمو ښاریان د ډېرو سخت ناروغۍ سره لاس او ګریوان وي، یعنی ډېر سخت ناروغۍ په دې باندې کېږي. د دې لاملونه خورا ډېر دي چې کال په کال یې خوځدار دي چې دغه هغه ډېریږي، تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دی په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دي یا خشتې چې پخېږي او یا هم نور داسې صنعت ټول پاتونه دي په افغانستان کې هغوی د صنعت د تولید لپاره، او مرکز ګرمۍ اوس ډېر سوی دي په دغه بلند منزلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي. د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر د داسې ون توک څخه استفاده کړي چې هغه کاملا هوا ککړي، او هوا ککړتیا په دوه دوله ده، خصوصا دغه هوا چې اوس موږ کابل کې لرو، یو متحرک دی او غیر متحرک ده، یو بدلیدونکی دی او غیر بدلیدونکی ده. ولیک یو خو دغه د کابل جغرافیا د سوره کم جوړه ده چې کاسه غونډه ده چې هوا هغه غیر متحرک سي، یعنی انتقالیج نه کله چې کمزای کې ګادو غبار سي یا هوا ته تلل سي، او بل دا دي چې مرکز ګرمۍ او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ونګتوس خشتپده کوي چې هغه کاملا بدونه سوځول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړی په حساب د دو تسپیکي پر هغه د دو تسپیکونه کونکي فعال کړي، خو هغه دونه معیار نه وی چې هغه وکولس چې مکمل، یعنی هغه کم د چې دی تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت نامل هم دغه کده چې شاري یو نفوس زیات روان دي، بیروبار زیات دي، د بلند منزل زیات ده، د صنعتي پارکو ده د فعالیت دي، او درنګ د خشپزوی فعالیتونه دي په کابل شهر په سیمه کې.
ډېر مننه اتسکزای صاحب. یو اوریدونکی دی په لاین کې، دوی ته به ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما جرا ولا سالیا تاسو سړی مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړي. اجي صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه داوه؟
بالکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړی سلام، او ستاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې مرسته وخت راکړي. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربانه دي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې اره دا کوم ماکو کې او دا د پیمې بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویل کې ځکه افغانستان هم اقلیمي بدلون ډېر ځپلی دی، ډېر ځپلی هېواد دی. لکه په دادوبي کې چې په بغلان کې بارانونه وسوه، په نورو سیمو کې بارانونه وسوه، نو د نړیوالو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي عمارت سره مرسته وکړي د اقلیمي بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې یعنې د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دغه کړي. نو دوی به ډېره دغه به وي چې د نړیوال مرسته وکړي، موږ به ډېر د دوی سره مننه وکړو او دا به ډېر ښه کار وکړي چې د اقلیمي بدلون په اړه کې د افغانستان سره دوی مرسته وکړي، افغانستان هېر نه کړي.
ډېره مننه ستاسو غوښتنه واورېدل سوه. ښاغلی مدقیق، اقلیمي بدلون د چاپېریال پر خرابۍ او ویجاړۍ څومره تاثیر کوي؟
صالح صاحب، د اقلیمي بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د تېر وخت نظام په یو راپور باندې یو راپور یې نشر کړی، البته په 2009 کال کې کار لږنه مخکې پیش وسوی. په مجموع کې د اقلیم بدلون هغه ناوړه اغیزې په افغانستان کې سیدي یا منفي نتایج په افغانستان کې په لومړي سر کې وچکالی ده، په دوهمه کچه باندې سیلابونه دي، د په وخت ورښتونه دي. دا ډېر هغه درې مهم او عمده مسایل دي چې د دو تاثیرات په کرنه باندې، په مالداري باندې، په دو باندې ډېر زیات واقع ده. په مجموع کې زموږ هېوادوال، چون په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ اضافه له 15% یا 80% د دوی هغه ورځنی ژوند یا معیشت په زراعت او په مالداري باندې ولاړ ده، نو دغه دوه سکتوره زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي. خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکی ده د اقلیم له بدلون نه. که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په یو ملک کې متاثره وي، هغه بلکې داسې ملک وي چې دغه اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخته وړي، نو دا یو د خطر علامه ده. د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. په مجموع کې د اقلیم بدلون څه ده؟ دا په چاپېریال باندې هم په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري، په چاپېریال کې هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري، هم په اوبو باندې تاثیرات لري، او هم د چاپېریال ککړتیاوې رامنځته کېږي، لکه د هوا ککړتیا، لکه د اوبو ککړتیا، لکه د خاورې ککړتیا. خصوصا هغه زراعتي ځمکې چې په هغه کې کرکیله مخته نیول کېږي، هغه خاوره یا ځمکه هغه خپل نسبتي رطوبت چې په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي، هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت ځمکه له لاسه ورکوي، او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمی یا بالکل لاس ورکی. نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په صحراو باندې بدلیږي ملک، یعنی دا ډیزرټیفیکیشن وایي. نو دا مختلف تاثیرات خصوصا په ژوندیو موجوداتو باندې، په بایو ډایورسټی باندې ډېر زیات تاثیرات لري، چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده، که هغه بوټي دي، که هغه الوتونکي دي، که حیوانات دي. په اکثر ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ د حیوانات په مجموع کې مجبوره کېږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي. نو دا په اکثر مواردو کې د دې باعث کېږي چې امراض رامنځته شي. خصوصا ښه بېلګه یې په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلو کې دا د ملاریا مرض په ډېرو کمو ولایتو کې، په ګرمسیره ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود، خو اوس که چیرې تاسې په دې سا کې لږ څه د مطالعه موږ وکړو او راپورونه وګورو، د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې سره به پخوا هلته بیخي نه وي، اوس هلته زیاتې شوي دي. تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده، او د ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنی حرکت کړی ده، خپل محل ته تغییر ورکړی ده. نو دا یوه نمونه، یوه بېلګه ده، چې دې سره پخوا کې شاید ډېر بور امراض وي، که هغه حیواني امراض وي، که هغه نباتي امراض وي، او هغه که انساني امراض وي، دا زیاتېږي په ملکو کې. په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي له بحیرو سره نږدې دي د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړیږي او زیاتره ملکونه خپلې ځمکې له لاسه ورکړي تر اوبو لاندې شوي دي. یعنې هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کېږي، هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت د کمی له امله د وچکالۍ له امله هغلته خپلې ستونزې رامنځته کېږي. یعنې په مجموع کې دا یو ډېره جدي مسله ده د دنیا په سطحه باندې او تاثیرات منطقوي دي، خصوصا داسې ملکونه لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون یا په اقلیم کې د بدلون په رامنځته کولو کې هېڅ سهم نه لرو. د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو، ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نورو مېلمنو اشاره ورته وکړه، زه نه غواړم خبرې تکرار کړم، ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي. هر کال موږ په لسګونو هېوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل معیشت له لاسه ورکوي. دا باعث د کورني بې ځایه سوو مشکلاتو ګرځي، خلک مهاجرت ته اړ کېږي، خلک دې ته اړ کېږي چې خپل کسب وکار او معیشت له لاسه ورکوي. نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي، خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپل خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوي شرایطو سره. دې لپاره ډېر اړین او ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطحه باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي. دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم. د دې لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پکار دي. که موږ وواړو که ونه واړو، دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې د سیاسي کېږي. که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي، دوی نسي کولی هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړي کېږي هغو ته لاسرسی نسي پیدا کولی. د دې سره په خوا کې ظرفیت شتون نه لري په اداراتو کې چې تر څو دو ته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې میلمانو اشاره ورته وکړه، هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښیي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانه ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي. نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي، ډېر سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي. د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي تر څو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي. او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې بیا کتنه وکړي، هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي. خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې، البته دا باید د کور د فامیل له سطحې نه شروع شي او همداسې د کلي په سطحه او د بالاخره د ولسوالۍ او د ولایت او د ملک په سطحه، چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو، څنګه اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده. اوبه ژوند ده، بېله اوبو ژوند امکان نه لري، بېله هوا ژوند امکان نه لري. دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي سالم چاپېریال، ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم، په افغانستان کې دا سولري واټر پمپونه دي، هر څوک د ته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري. د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د مځکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي. دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې تبر یې په لاس کې نیولی او په غشاخ خاخ باندې چې ناست یې هغه خپله وي په تبر باندې. یعنې موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو، روان یو، چې د پای ټکی کېږو. او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونیسي. په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده شوې، البته لاملونه بد امني وه، ناامني وه، ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده. ولی چې یو طرف دی امنیت څنګه حل ده، بل طرف موږ ظرفیت نه لرو، بل طرف زموږ هیوادوال پوهاوی نه لري په دې سا کې ډېر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ هره ورځ کوو، بې له دې چې دې ته فکر وکړو چې دا موږ ته څومره ضرر لري، زموږ اقتصاد ته څومره ضرر لري، او زموږ په مجموع کې چاپېریال ته څومره ضرر لري. دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې په چاپېریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولي او بالاخره چاپېریال تخریبيږي.
ډېره مننه مدق صاحب ستاسو د هر اړخیزو څرګندونو. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی توجه چې زیات انتظار پاتې نسی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
سلام صاحب، سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني تاسو आवाज اورو.
او مننه، خوشاله به چې نن منو ته سلام محمد ابي احمدي مغلان مزنګ ولا مختار من جوړو چې محترمه
مننه. د پروګرام د موضوع په اړه احمدي صاحب تاسو نظر څه دی چې اقليمي بدلونونو په افغانستان کې د ژوند چاپريال څومره متاثر کړی دی؟ بغلان هم هغه راتونه څخه دی چې څو میاشتې مخکې سخت سیلابونه راغله او د ژوند چاپريال ډیر زیات متاثر شو.
بله، راګ مدري سالي سي محترمه.
بله وو، بله وو.
مننه، خوشاله چې وګورئ چې موږ تاسو اقليم باندې خبرې کوو، یا آذربایجان کې د غونډه وایي باکو کې تقریبا سنه سه وګورئ افغانستان په مابند وګورئ لکه د منور سیویل سندره ډاک ده تقریبا په ټول عمر کې موږ څنګه لرو دې د څه په کارو کې دا شل غارې موږ تاسو حکومت کې سویل د دې په چیرې د افغانستان کې نو د څه په کارو کې په اقليم باندې کې موږ توجه نه کړای دا موږ ما مخ کې ویل چې موږ ډېر سندره لرو په اړه څه کې وګورئ چې موږ شاپریان پیر کا کال دغه موږ شاپریال وګورئ چې په څنډه ډاک ده تقریبا وګورئ چې خاطر دې موږ سپایري نو اطرافم خو څه نمده شي وګړي زیات څه بي دي ټول کې شو ګرو باید هغه ار ار څه کې سره ګوري چې کوم ار څه کې ډیر سوندې دي غوته توجه کوي حکومت کې موسیک مدني پالانې کار څو کې نه تقریبا خپل وطن د ژوند وسیږي نه هغه سوندې کمی نو په بختانه شو ګرو موږ سوندې راځو یتي کوم کمی کنه نو که تاسو په یاد یغه اچھا په سټ سبيخ نه هیرو سالنګ ول پارک کړي بل کړي ونه هغه مخکوب مته ور کړي ماغه ماغه چاونه لري تقریبا دا څه ګوري په جره دي ماغه چا کارونه که خاص نو په دغه خبره باید کوم سنه یو پاتیا نه دی ورس موږ ته سره دا موږ دغه هغه کې استو سره په تاوده کې سره استو باید موږ ته خاص توجه وشي او توجه کې نو ستو توجه وشي کار وشي نو چې خبرې بیا وګورئ چې په چې زاسوی یعنی کار نه تر څو سوي نه آی په مېل شي نو څنګه به بجې پات کیږي
په خپل ولسی خلکو د چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کړی دي تاسو په نظر اغل اقدامات چې لازم دي هغه تر سره کوي؟
یس کرا، یس کرا سالی صاحب، یعنی دغه خپل باندې موږ تاسو ته نظر درکاو، یعنی موږ دومره اده پورې ورانه کوي چې څوک نه لاس پیږي دا موږ دا غیر قانوني کار دی دا سوي دي دي نو په دغه خپل سره دا بوخت وچی یعنی تقریبا د څو کار کې یعنی هغه باندې یو کې وګرځې موږ د څه ټایرونو سوځو یا تقریبا نشه نور اجنه سوځو چې هغه غیر د ځای تقریبا هغه ځان زیات دي پره خپل په ترکو په من کار کوم کوم ماګم یو څوک لاس موږ توه چې دا څنګه لري ماګم پیو چې دا څنګه لري خو مات بختانه موږ د دشمن نه یو وطن ته کوم وطن دشمن وای موږ تاسو وطن باندې وړاندې تللی ساده صاحب موږ ورسره درلود او په بختي دغه چې ګرار سره راځي جب ډکې نو غریب غربت یا ملت څو خاص توجه نه کوي په دا غو دا حکومت باید خاص توجه وکړي موږ زبنا سره لوسی دي تقریبا خرچي او باندې یو څو هر ولایت دومره غلري ساده صاحب هغه تولیدات لري چې یو دوه میاشتې د خپل ولایت کې کار کوي ډېر ولایت کله پیدا کیا ولایت بډې مخکې لاسي په تر خپل بیت خاص ته وجود حکومت کې ساده سره محترمه
احمدي صاحب اوریدونکو یو له بغلان څخه نشغل سليمان خیل د شاري ژوند د کلتور نه امیدلو څومره رول وبولای دی د چاپريال په خرابي کې؟
ډېر زه مننه خب د چاپريال مسله واقعا یو څه د اقلیم مسله ده چې ورځ تر بلې موږ ځپل کیږو خو د تر څنګ د چاپريال چې موږ خپل په کې ژوند کوو بعضې فرهنګونه دي چې د خاري فرهنګ ده او همداسې نور د همسایتوب فرهنګ ده او د یو کلي کې یا په منطقه کې څوک ژوند کوي د غزې فرهنګونه دي نو دغې ته موږ خپل هم پاملرنه نه کوو او موږ لکه څنګه دوستانو وویلې د فرهنګ د نه مراعتولو باعث کیږي چې موږ هوا ککړه سي اوبه موږ ککړې کړو دغه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې استفاده کړو همداسې خاوره ککړه کړو غږیز ککړتیا جوړه کړو نو د نور مشکلات خپل په چاپیریال کې جوړ کړو. دا ټول علت دا ده چې ټول شان پیسو باندې نه حل کېږي. دغه دغه ته یو فرهنګ سازي په کار ده. تاسو وګورئ نور هیوادونو کې ما هغه ورځ د جاپان هغه کته جاپان یو مخکې تللی هیواد ده، خو څه شی دلته په فرهنګ باندې انکار کړی ده؟ مکمل په یو مترو کې په زرهاو خلک روان دي، یو کس نه غږ نه وځي، ټول خپل په کارو ته روان دي. دا څه شی کار کوي؟ دا فرهنګ کار کوي. خو په افغانستان کې متاسفانه ته وګورئ چې یو ښار ته لاړ شئ، ګوري چې مختلف نوعه خلک خپل لاسپیکرونه هغه یا د بلنګونه چې د خپل سودا خرڅولو لپاره کاروي، چې هغه غږیز ککړتیا جوړه کړي. دا یو محیط ته یا چاپېریال ته ډېر زیات زیانمن ده. او خلکو ته په هم خلک چې اسپتالونو اوسېږي یا په شفاخانو کې اوسېږي، هغه ته یو څه تکلیف جوړوي. یا هم خلک چې مطلب لاره کې ځي ورځي، هغه تکلیف جوړوي. همدسې په هوا ککړتیاو کې زه دا اوس ښار نه راغلم، رستورانتونه دغه دغه سیاح د هوا ککړتیاوې چې جوړوي، دا بعضې لاسره چې بعض شیان خرڅوي، د دوی هوا یې دومره ککړه کړې ده. یو هوا خپله هم ککړه ده، نفوس زیات ده، د وسایل چې دي زاړه، د موټرونو تګ را تګ ده صحیح څوک نه لري، هوا یې ډېره ککړه کړې ده. همداسې د کابل ښار د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده. دغه تر څنګ خلک هم څه فرهنګ کې څه کمزوري دي، فرهنګ یې صحیح نه ده. نو دا چاپېریال نور هم موږ ته خرابه کړی ده. نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي. اوس دولت کولی شي مثال د عامه پوهاوي په هکله باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو خلکو ته فرهنګ جوړ شي. خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوس دومره ستراتیژي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بال هغې نه داسې یو ستراتیژي جوړه کړي چې دا خلک هغه ومني. اوس داسې نه کېږي چې میډیا له لارې یا د دې اعلامیې له لارې دولت وایي چې عوامو ککړه وایي. او بیا اوس څنګه د دې هغه د دې پاتې هغوی نه بعد چې د اعلامیه خپرېږي، څنګه د دې سره تعامل وکړي او څنګه خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا عوامونه ککړوي که نه ککړوي؟ نو دې لپاره دې ضرورت لري چې بعضې اقدامات وکړي، جریمې دې تعین کړي دي تر څو خلک د هوا ککړتیا په پخ برخه کې د ډېرې اوبو په بستلو په برخه کې. اوس نه وایم زه خبر شوم چې د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو لپاره قانوني وضع کړی چې څوک نشي کولای د کابل کې خپل سر باندې څاګانې وباسي او اوبو ترې نه وباسي. نو دا ښه اقدام ده. اوس څوک چې په غلا باندې اوبو ترې استفاده کوي، یا بیا هغه هم داسې اوبونه اوبه دي چې اوس له موږ کوم هلته چې موږ ژوند کوو، دلته د ځمکې اوبه چې دي ترشي اوبه دي، هغه د چکلو اوبه نه دي. نه دلته هغه ته همدغه اوبو ته هم خلکو نښتي دي، همدغه اوبه هم راباسي، موټر پرې باندې مینځي، شاوخوا خپل کور پرې باندې پاکوي. نو دا هم مصرفوي. او دغه تر څنګ بل فرهنګ موږ نه لرو چې دغه ځمکې کې چې کوم واورې کېږي، بارانونه کېږي، دغه ته خندکونه جوړ کړي، دغه ته یو سیستم جوړ کړي چې دغه د ځمکې لاندې اوبه بېرته چارج کړي، بېرته دوباره هغه خپل اصلي حالت ته بېرته ورسي تر څو موږ د اوبو کمښت سره مخ نه شو. دا هغه فرهنګونه دي چې خلک باید خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي. او په ځمکې کې دولت دې تر څنګ چې عامه پوهاوی کوي، یو قواعدات یو قوانین وضع کړي تر څو خلک بار دې چې پوه سول مسؤلیت لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې خپل اقدامات وکړي او چاپیریال پاک
وساتي. ډیره مننه. یو اوریدونکو کی تورزو په دې خاطر چې زنګ وهلې د مهرباني او کی ازادي راړې د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو.
مننه. خدای دې خوشاله کوم کرم سلام محمد صالح صاحب، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو کډرمنو اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ به زستا سمې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام تعالی سمیرباني
قربان سمه سلام المنو توامه کور ودان ډیر شایسته خبرې وکړي. سالي سم محترم را به سم ډیر شایسته مو هم تاکلې د الله مقدر وکړه. واکان افغانستان چې دی اقلیمي مدلون سخت زپلې دي، یوازې افغانستان نه بلکې زموږ گاونډي هغه وادونه چې مثال د خبرې اقتصاد سخت وي پر سالي سم محترم په دې کې نړیوال خپل په فکر نظر دي. چې په نړیوال غونډې کې اکثره مثال د خبرې په هر کال د نړیوال اقلیمي بدلون غونډې جوړیږي، افغانستان نه استازي نه بلې دي. حالت موږ افغانستان خو دلته د سپو خلک نه لري. صالح صاحب محترم دوی باید د زموږ د افغانستان استاد یاله ته وغواړي چې څه خبرې دي، نه ځکه یو لارو لیکي دي، نه ځکه صالح صاحب محترم بلکې موږ ته څه وګورئ دلته ملمنو هم څه خبرې وکړه د بندو ده. صالح صاحب محترم نه دیوال په خاطر ته ډیر شم مرستي کوله. مثال د خبرې دوم کوس نه دیوال د افغانستان سره مرستي وکړي، پیسې راواسي، دا بندیزونه چې دلته کټ غټ بندونه جوړ کړي. مثال د خبرې د وبو د لپاره داغه سیاما خلک ثانی سم محترم وزه پداجینی کې وینم په هلمند ولایت کې چې بیوزلی کورنۍ ذات دي کده دغه بیوزلی کورنۍ لاسنیوي نړیوال مسر وکي ځکه بیوزلی کورنۍ ثانی سم محترم وزه پداشاریات کې وینم د سونګ تو کې نلري د بوتونه سوزي پلاستیکان سوزي مثال د خبرې دغه شان سوزي چاوا سخت کړه کړې د هلمند ولایت داغه سیار ولایت مثال د خبرې هلمند ولایت نه د شوم ثانی سم محترم نو موږ نړیوال باید په افغانستان کې خپل زیار وباسي ځکه دای بیوزلی ملک دی که پاکستان که افغانستان افغانستان سخت جګړو ځپلې دي او د میلمنو سمون فعالې سم محترمې وا دغه پوښتنه ده په دا نړیواله ساته چې دا اوس کومې جګړې شروع دي که اوکرین دي مثال که فلسطین دی که لبنان دی په کې دا غټ غټ سلایو کاریږي دا بارتي مواد کاریږي ایا دغه مثال د خبرې په دا اقلیمي بدلون باندې یو بد اغېز لري کنه لري دا یو پوښتنه که میلمانه را جواب کړي
ډېر مننه دا پوښتنه به ښاغلی څکزای ځواب کړي چې ډېر وخت خبرې نه دي کړي څکزای صاحب د همدغه پوښتنې څخه به را پیل کړو
په دې کې شک نشته چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه ځکه تخریبي چې هغه فضا تخریبي چې هغه داسې انفجاري مواد چې په هغه کې کیمیاوي مختلف مواد استفاده شوي په هغه چې کې نو دا ته به خبره ده چې د هغوی اثرات نسبت نور څه بیا البته زیات وي تاسو وګورئ دغه کم شان چې هوا خرابوي کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغېزمن دي دا څو کټګوري یا څو برخې لري ځینې موضوعات چې ځینې د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې هغه ابعاد چې هغه یوازې ځمکه تقریبا یوازې اتموسفیر یا د مو شکم اوسیجو د کاربن ډای اکساید یا مثال یعنی دا ګلخانی غازات بل نه بلکې دا زموږ د اوسنۍ حالات او اوسنۍ چاپیریال خرابوي چې هم په هغه کې ځمکه شامل ده هم په هغه کې هوا شامل ده او هم په هغه کې د مختلف شان زده او بو د سنور نو په دې برخه کې ځنی به هغه غازات چې د کمیتان پر کې د رول لري او د سنور چې هغه مستقیم پورتکیجی اتموسفیر ته پورتکیجی یعنی دغه ته ځي کلخنی غازات او یا گرین هاوس او توای اوزون دې تر څو چې بل اخر هغه تختبی چې هغه د دې لامل کې چې المر وړاندې مستقیم زمکه تپریدي او پر ځمکه باندې تاثیرات نسبت ډیر سي او د اقلیم په بدلون کې تغیر راځي نو په ټول کې ځینې هغه مواد چې هغه په انفجاري موادو کې استفاده کیږي هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقې ته ځان رسوي یعنی داسې مواد هغه کې شامل دي چې مستقیم هلته ځان رسوي او نسبت تاثیرات نورو ته زیات وي اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیات وي هر جمعی کله چې جمعی سی گرد غبار زیاد وی خود دا گرد غبار اوزون تا توان نرسی کرسیم پا دیکی با دیر کم افیصدی چه رسی ولی میتان او دست نور دسی به غسته چی بیا آغا دیر موزر دی آغا مستقیم اوزون ترسیج چه اوزون که بیا التا دغا رمانسکی تخریب رمانسکی چه بلاخره دغا چه اقلیم بدلون رمانسکی جا و دارن به تسرات ازا چیج خوب پا طول که په کوم نړیوال کانفرنسو کې بحثونه کیږي یو موضوع دی یو جانب څخه یادونه وسی خو مستقیم کته مستقیم دی سیاست د نه شاملي د هیواد نوم نه اخلي ولیدا چې دا ونه دلته ډیر کیږي حتی نن هم په دې کانفرنس کې دا بحث وسو چې د کوم وسنۍ اختلافات یا کوم د وسنۍ جګړې چې په دنیا کې روان دي دا پر اقلیم بدلون باندې تر اوسه ډیر زیان کړی دی او اقلیم بدلون په ډیر تخریب کړی دی یعنی د اقلیم بدلون په برخه کې ډیر اغیزې باندې کړی دي څنګه چې یو یادونه وس خو داسې نمونه نه اخلي لکه اوکراین یا روسیا یا بل څوک یا بل څوک یا بل څوک دا سیاست دی په سیاست کې شامل دی او بیا مخالف لوري ورته وکړل شي نو په ټول کې هیله ده چې دا سوال جواب شوی وي
مننه د پروګرام وخت کم پاتې دی نشاغلی مو دقیق مخکې یادونه وسو چې د چاپریال په ککړتیا کې ګڼ مسایل رول لري تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي مرکز ګرمیان خو په نورو نړۍ کې هم ستاغوي کوم اقدامات کوي چې د چاپریال د ککړتیا یا د اقلیمی بدلون مخنیوي ور باندې کوي
د انسانانو د اوسنۍ د ژوند راویا او ژوند څخه مختګي موږ مجبور یو چې له انرژي نه کار واخلو. که د انرژي کې کورو د ګرمولو لپاره وي، که د اخلي پخلي لپاره وي، که د نورو ورځنیو کارو لپاره وي، یا بیا په اوړي کې د خونو د سړښت لپاره وي، یا د مؤسساتو یا عباراتو یا کمپنیانې. خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالوو دا انرژي په مجموع کې د چاپېریال تخریبي په دوه ډوله باندې. یو دا ده چې موږ د چاپېریال نه اخلو د انرژي، هغه ته فوسیلي مواد وایي، لکه تیل، لکه ډبرو سکارو، تیلو، ګازو، دا مسایل دي. خو کله چې دا استعمالوو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانۍ یا شینکوریزه ګازونه انتشاروو چې دا په اوږده مهال کې دا ګازات په طبیعت کې د دې کچه ډېریږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي.
بله،
نوره دنیا، نوره نړۍ، پرمختللې نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي. پاکې انرژي کومه انرژي ده؟ هغه مثلا لکه برېښنا ده. هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي، په مجموع کې دا د ښه انرژي وایي یا پاکې انرژي وایي چې دا انتشارات نه لري د استفادې نه وروسته. یا که چیرې په دوم قدم کې کې د ګاز انتشارات کم دي، یو غیر زیاتره کوشش کوي چې د داسې انرژي نه استفاده
وکړي. بله، چې دغه معیارونه په پام کې نه ساتل کېږي. کور ودان مدقصه، بخښنه غواړم چې د پروګرام وخت په ختمېدو دی. د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واورئ. نن مو په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې پر اقداماتو دغه راز د اقلیمي بدلون باندې خبرې وکړې.